Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسوه شپږ نیوي د لړم یا عقرب ومه او د میلادي 2018 د اکتوبر 9 د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبري مجله کې د داعش او طالبانو په نښتو کې د زرګونو خلکو د بې ځایه کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د پروان امنیتی چارواکی وایي تر سلو زیات مشکوک مجرمان یې نیولي دي. د سومالیا د موګادیشو په حملو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د ادارې مشر ایران تسي. د خبرونو تفصیل. تیره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجې اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور پر اساس د دې زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې و. دوه کاله وړاندې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 2.15 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت کرانو جانو 309 نیوی تنه مړه کړل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد هاشمي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو میاشتو کې 106 تنه جنایي پیښې ثبت کړي دي.
تا دو ماه جاری به تعداد 116 واقع مختلف در ولایت پروان
یو سلوش پش مشکوک کسان چه پا قتل غلا و نور و جرمونه لاسپوری کرده نیول شوی او عدلی دارو تا معرفی شوی دی. یو شمیر کسان چه تختیدلی ده حقوی پلتکیو
مجروعیت دست داشتند.
د ازادي راډیو خبري الوی په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غلو د زیاتیدو له امله ډیر خلک نور ولایتونو ته کډه کوي. د جوزیان والی وایي په راتلونکو دو میاشتو کې په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلیږي. لطفالله عزیزی وویل په درزاب او قوشتېپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ نښتې روانې دي او له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي بند شوي دي. عزیزی د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه په ټلیفوني مرکه کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ملاقات داشتیم با وزیر سیب دفاع و هم وزیر داخل و دولت.
ما در دفاع وزارت و کورنوی چار وزارت لسرپرستان و سرخبری وکرد. دولت په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي او هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار کې چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله د سلګونو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخ ته د د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخ ته د بمی چاودنې له امله لشته لږه درویشتنه وژل شوي او تر دېش زیات نور ژوبل دي. تر لومړۍ چاودنې لږه شیبه وروسته یوه انتحاري حمله کوونکي ځان والوزوه او درېمه چاودنه هم وشوه. له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې وسله والې هوټل ته ننوتلي دي. د پولیسو افسر محمد حسین ویلی چې له 15 حمله کوونکو چې هوټل ته ننوتلې 2 تنه وژل شوي دي. د حسین په وینا درې وسلوال په هوټل کې لوړو پوړونو ته ختلي او د حملې د قربانیانو د زیاتېدو خطر پیدا کړی دی. د وروستي راپور پر اساس پولیس توانېدلی چې 10 تنه وژغوري. د ملګرو ملتو د اتمي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران تزیم. ملګرو ملتو ویلی چې یوکیا امانو به له جکپورو ایرانی چارواکو سره خبری وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال موافقت تر کومه حده عملي کړې ده. روانه میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید نه کړه چې ایران له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د موافقې مواد عملي کړي. چې د واشنگټن او تهران ترمنځ لانجه زیاته کړه. د امریکا کانګرس دې پریکړې ته چې پر ایران هغه اقتصادي بندیزونه چې د موافقې له مخې لرې شوي وو بیرته په حال کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو چې پر ایران د لګیدلو محدودیتونو د څارنې لپاره تهران ته ځي ویلي چې هغه هیواد په نړۍ کې د اټومي څارنې تر سخت رژیم لاندې دی، او د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت ولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو سره ایمیلی عمروف او اختیم چیگو سره وکتل. د تاتارانو دواړه مشران تیرونی د روسیې په ترولکیلاندې کریمیا کې ناببر او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې له بنده خوشي او په الوتکې کې ترکیې ته واستول شول. ساعت 8:08 شوې. دا سړی رادیو خبرونې د ماښام تر 8 دوام کوي. که پروانه خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم، را سره پاتې شوي نو وابه. د افغانستان په شمال او ختیځ کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ په نښتو کې په زرګونو خلک بې ځایه شوي.
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویو ادارې
د ولسی جرګې غړي او دفاع وزارت وایي چې په خوږیانو کې خلکو د داعش پر ضد پاڅون کړی.
په خوګیانی کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حال ځلې جاری ساتلې.
د ورزګان د چوري او چارچونو ولسوالیو محاصره ماته شوې دي.
د چارچونو وضعیت خو فعلا وضعیت شده، دشمن زیات تلفات لیده او زموږ دوه نفر خوشي.
په افغانستان کې د جعلي درملو خلاف کمپاین پیل شي.
دا ډېر ښه پروګرام دی، موږ دا تشویقو په کار ده چې دا وخت هم سوی وای، او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت او هم ملت متضرر دی.
در یو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ زموږ د ویب پانه پته ده، او زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادي رادیو. د افغانستان په شمال او ختیځ کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزي ډلې یادایش په نښتو کې زرګونه کسان بې کوره شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي چې له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وایي چې وسلوال طالبان او داعشان د سیمو د نیولو لپاره په خپلو کې جنګي شي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي وایند ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله د ډیرو سیمو خلک بې ځایه شوي دي. د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزي د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی، او بیګای له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان او داعشیان په قشتپه او درزاب ولسوالیو کې سره جنګیږي. عزیزي وویل چې په ورستۍ یو اونۍ کې په دواړو ولسوالیو کې د رواني جګړې له امله لسګونو کورنۍ تیښتې ته اړ شوي او ډېر خلک بې کوره شوي دي.
اطلاعاتی که ما دارم در خود داعشان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزاب.
زما د معلوماتو پر اساس تر 500 زیات داعشیان په درزاب کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې چې شمېر یې د شپږ او اووه سوو ترمنځ دی جنګیږي. هغوی عمدتاً د سیمو پر سر نښتې کوي. عزیزي وویل چې د جګړې له امله په درزاب ولسوالۍ کې 850 ښوونځي تړل شوي او تر 10,000 زیات زده کوونکي له زده کړې پاتې شوي دي. د جوزجان والي وویل چې له هغو بې کوره شوو کسانو سره چې د شبرغان ښار ته ورتښتېدلي د بیړنیو خوراکي موادو، دوا او خیمو مرستې شوي خو کافي نه دي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ورته ستونزې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویو ادارې چې په ننګرهار کې دي او همدارنګه زموږ حکومتي ادارې د دوی له لوري د خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستې رسول شوي دي.
خو د ننګرهار د والي ویان د ډاډ څرګند کړ چې په ختیځ کې د دایشانو مقاومت مات شوی دی. د جوزجان والي هم وویل چې په دوو اونیو کې به د درزاب او قشتېپې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار امنیه قمندان له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په وروستیو کې هلمند ته تللی وو او خپلو قمندانانو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د داعش له وسلوالو سره له جګړې لاس واخلي، ځکه دواړه ډلې د ګډ هدف لپاره جنګیږي. خو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو ویان دا خبر رد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس لږ تر لږه 3000 اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي، او داسې ګڼل کېږي چې دا نوي امریکایي عسکر به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو رول پیاوړی کړي.
له بلې خوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاسون د غړیو لخوا له داعش څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې د داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښیي او په وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړي دي او هڅې روانې دي چې ستونزې هوارې شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوږیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پر باندې جنگ شروع کړلو، ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه د ولس په قوت سره.
ښاغلی قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وویستل شي. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش وایي د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیانو کې خوشبختانه چې خپل خلکو هلته خپل حالې ځلې جاري ساتلی او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقوو. په هر هغه ځای کې چې خلک تر تهدید لاندې موږ خپل حمایت په ډیر ښه توګه پلان او تطبیقوو.
ښاغلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیر اګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اورزګان ولایت د چارچینو او چوری ولسوالیو محاصره ماته شوې ده. د اورزګان امنیتي چارواکي د دغو دوو ولسوالیو د محاصرې د ماتولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرشوبلو خبره کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چورا او چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې پکښې کې مرګ ژوبله واړول، چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې سرتیری ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتیرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخ دي. د اورزګان ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي.
دشمن تلفات دی دی خدا دقیق اماره اولا که ما تا معلوم نی خود دی زیاد تلفات دی دی تاروز کرو او زمج سربازان می ادوان فرخوشی و
دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چرچینو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چرچینې ولسوالۍ یو د ارزګان د نامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې لاره له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. له دې سره د ارزګان ولایت د چوري ولسوالۍ امنیت قمندان اسدالله وایي چې دغلته لا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالۍ کې زیات کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیوز ویک خبرونه په خپل ورستۍ ګڼه کې په یو مقاله کې لیکلي د امریکا پاولز داس مهال افغانستان ته جنگي الوتکې ورکوي چې په دغه وخت کې جګړه په زیاتېدو ده. خبرونه د هغه شپږو سوپر ټوکانو الوتکو یادونه کړې چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان پاولز ته ورکول کیږي. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتو وړاندې په پام کې درلوده چې افغان پاولز ته شل دغه ډول الوتکې ورکړي او په دې سره به افغانستان ته د امریکا لخوا د A9 سوپر ټوکانو الوتکو شمیر شپږو ته ورسېږي. نیوز ویک د امریکا د هوایي ځواکونو د یو ویاند مایک اندریوز له قوله لیکي چې وایي دا پروګرام له افغان هوایي ځواک سره د امریکا د ملاتړ ښکارندوی کوي. نیوز ویک لیکي طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه ډیر کړي دي چې د ځینو په باور دغه ډله تر بل هر وخت اوس پیاوړې سوې ده. د لیکوال په باور دغو حالاتو ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان هوایي ځواک لا پیاوړی سي. لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې راخیستې چې په لوګر ولایت کې د یوه امریکایي سرتیري د وژل کېدو په اړه خواشینی ښودلې ده. دغه سرتیری د جمعې په ورځ د یوې هلیکوپټرې د لوېدو له کبله وژل سوی او شپږ نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي چې تر درملنې لاندې دي. د وایر نشریه بیا د افغانستان د پوهنې په اړه یوه مقاله لیکلې. د مقالې نوم دی په افغانستان کې د پوهنې لپاره د مبارزې لسیزې وسوې او لا هم دا مبارزه تودېږي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په ملاتړ د ولسمشر اشرف غني اداره د وسلوالو یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخته ده، په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه د تل په څیر سخته ده. د وایر لیکي د افغانستان د 16 میلیونه وګړو شاوخوا نیمایي کسان تر 13 کم عمرونه لري. دغه نشریه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې لیکي چې اوس مهال څه باندې 9,200,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي چې په دې کې 90% یې نجونې دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د ناامنیو او فساد سره لاس او ګریوان دی، د دولتي او خصوصي ښوونځیو فعالیت د دغه هیواد یو له څو محدودو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې له 2001 کال راهیسې لري. د وایر په پای کې لیکي د زده کړې لپاره مبارزه هغه اوږدمهاله او ستراتیژیکه مبارزه ده چې په هغه کې د راتلونکي لپاره دوه بېلابېل لیدلوري مقابله سره کوي.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشاه کاموال وایي د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه یې وهل. نور جزئیات تر رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغې ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیت درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغې ادارې عمومي رئیس نورشاه کماوال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد د ادارې ته وړاندې کړي. کننو په خبره یې مسؤلین او مالکان به یې څرنوالۍ ته معرفي سي. هغه کمپنۍ چې بې کیفیته درمل واردوي او هغه بهرنۍ کمپنۍ چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به یې جدي اقدامات وسي او د 12 اونیو کمپاین په ترڅ کې یې درمل راټولیږي. زموږ لویه ستونزه د درملو قاچاق دی. انشاءالله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای دغه کمپاین د شنبې په ورځ له کابل پیل او تر 12 اونیو به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بای موثریت کیفیت خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوي او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چړنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو و برخه ده چې په یو میاشت کې به عملي سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغې ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغه شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه یې فعالیتونه درلودل او دغه شانې د 113 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ټاکل شوی دی چې ګوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همداراز په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بېلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بېلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وایي د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلي دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یوه سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړې او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قمندان ډګروال کمال اسفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د اسپانیا د کاتالونیا سیمې برطرف شوی مشر په هسپانیا کې د دیموکراتیک اپوزیسیون د واکمنۍ ژغ کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د کاتالونیا له واکلری شوی سیاسي مشر کارلس پوجمونت بهغه خپل پلویانو ته په سبت شوی تلویزیونی وینا کې وویل چې یوازې سیمه ایز پارلمان صلاحیت لري چې د کاتالان نوې حکومت وټاکي یا یو برحاله سیمه ایز حکومت لغوه کړي. پوجمونت پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې حوصله ولري او په مسؤلانه ډول خپل سولې مبارزه ته دوام ورکړي.
El missatge que us voldria adreçar és que tinguem
paciència. Deu ahir, ma pegam tas tot dada i que sabr és camat au lidore i volari. Mos power la ruch ter die gari, dar agolo per mختګونو د خوندي ساتلو تر ټولو شلار په دیموکراتیک ډول د اساسي قانون له 155 ماده سره مخالفت دی. د کټالان سیمایي حکومت مشر کارلس پوجمونت او د هغه د کابینې دوه رزغړي د صدر اعظم د حکم پر اساس لدن دولري شوی او لا مادرید څخه ورستول سوو چارواکو یې پرون پر ځای په کار پیل کړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر د پوجمونت پر خبرو لا تبصرې ډډه کړې او ویلي دي چې تر دې وروسته به د هغه څرګندونو ته د عدلي او قضایي ادارو له لیدلوري کتل کیږي. د رخوی دفتر ویلي چې د دسمبر په 1 به د کتلان ولس د عزت او حیثیت د اعادې لپاره انتخابات وشي. د هسپانیا لوی څارنوال ویلي چې د اکتوبر 18 نیټې وروسته پر کتلان چارواکو د بغاوت تور پورې کېدلی شي. په کاتالونیا کې له هسپانیا جلای غوښتونکو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د اعلان لپاره ټول پوښتنه وکړه او وی ویل چې 90% ګډونوالو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دی. کاتالونیا له 1975 میلادي کال راهیسې چې د هسپانیا دیکتاتور رهبر فرانسیسکو فرانکو مړ شو او د ډیموکراسۍ دور پیل شو، په ډیرو برخو لکه د پولیسو فعالیت، معارف او روغتیایي چارو کې خود مختاره وه. د کاتالونیا له واکه لري شوی مشر کارلس پوجمونت تعهد کړی چې د یو آزاد هیواد جوړولو هڅې به جاري وساتي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی او ځل بیا واورئ. تېره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په باب څه نه دي ویل شوي. په پروان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو 2 میاشتو کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او تر 30 زیات نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې 30 تنه یې ژغورل دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته سفر کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت اولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چیګو سره وکتل. د تاتارانو دوړو مشران تیره اونۍ د روسیې په ترول کلاندې کریمیا کې ناببره او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې لبنده خوشی شول. زمو شخله آزادی رادیو اوري
د ژوند رنگونه
تاسو مون نوم راته وای؟
زمانو حاجی علی دي.
کده کاروبار پر راته و چې څه کوي؟
مونږه زرګری کوو، خپل فروشي لرو.
څنګه ته زرګری کیسه درته له پخوانه پاتې ده؟ تاسو و شروع کړی دا سره؟
نه پخوانه یې پاتې ده، فلر
یم. تاسو پخوانه زرګران
اسئ؟ او
زرګر. ها ډیر ښه. څنګه ته له فروشي د سرو زرو کاروبار خدا خوشاله استې؟
خدا شکر دی وستان صاحب کار زمون روان دي دل پر چی واده او نامزتی ډیر تن صاحب هغه دي.
څنګه تاسو دا سره چی خرڅوي؟ مثلا خپلې جوړوي که تاسو راوړی بل ځای نه؟
نه مونږ دلته هم جوړو، دوبای نه مرولو، پاکستان نه مرزي. وختي پاکستان راتلو نن صاحب دونه نه راځي، دوبای نه راځي او ټول کارخانه هم دلته مشتم دلته جوړو.
او یعنی که یو څوک کوم ډیزاین درته وروته تاسو فرمایش درکې تاسو ورته جوړوي
کی؟ یو دوه ورځ کې څنګه ډیزاین تاسو غوړي یعنی انټرنیټ کې ګوري یا ځان کوم ډیزاین تاسو باسي موږ جوړو درته. مصری، الجزائری، سنگاپوري، بحرین، عرب، ایرانی دغه سره.
او بیا دا ټول کې کم سره ډیر قیمتي چې دی ټول نه او
ډیر ارزښت لري. مصری هم دی، الجزائری هم دی، ټول نه ګران.
مثلا دا تل ډیر قیمتي دا نور نه نسبت دی. مثلا دا څه خاصیت لري، څه خوبي لري چې دا نور نه دی؟
څه فرق نه لري، صرف ډیزاین باندې فرق شته. لاس کار دی او ماشين کار دی. لاس کار شي لګو چې مصری دی او الجزائری دی چې نن سبا ډیر چلی.
او یعنی مثلا یو د تلاو سیټ چې کنه تر ټولو نه چې ډیر قیمته دا ډیر وزن لري، د څو به مثلا په افغانۍ
کابل کې لاس لک یو لس لک روپو پورې شته خو تاسو چې بیا ډر ورکې بیا ډر باندې کوم کوم سونه چې غواړي هغه مر جوړي
او دغه سره زر چې دي مثلا تاسو خو کور میرمنو لپاره مړی څنګه هغوی ته نوي نوي ډیزاینونه چې راځي وړی که سره خنده
نه زرګران کورنۍ چې دي دونه سره باندې علاقه نه لري څنګه چې زمونږ خپل دي بس کله وعدې ته چې ځو بیا لږ لږ وړو خاص علاقه نه لري کوی
خاص زرګران یعنی خپل دوی نه خوښیږي نور خلک
نور خلک خوښیږي خو زمونږ کوروله نه خوښیږي دا ټول زرګران
نور خلک لمسوي او خپل کوروله نه خوښیږي شاید علت دا چې تاسو زرګری کوئ ډېر سرو زرو سره کاروبار لري تاسو زړه کور کې میرمن زړه به وهلی ځکه نه خوښیږي
همداسې دی
بس ډېره زیاته مننه خدای مو خپل کار کې همداسې بریالي لره
خیر اوسې ژوندی اوسې
دا به د آزادي راډیو د نن ورځې لومړۍ خبری مجله زموږ خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي اوس هم بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي